مشال راډیو د ستړي مشر وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او انیسا اجمل درته هر کده وای. په دې غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم برخپرو. خو لومړی وار ورکو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټکی د خبر پختونخوا په کرک کې د پشکال بارانونو درې تنه وشل دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې یو مشر حافظ سید خان وجل شوی دی او په بوسنیا کې د ټولوشنې د شلم تلین د لمانځلو پر مهال کارجنو خلکو په وزیر اعظم کاڼي او بوتلې ویشتې دي. اوسته خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا په کرک کې د پشکال د بارانونو له وجې درې تنه مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د کرک ضلع مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرک په داود شاه بانډه کې د بارانونو له وجې د یو کور راپریوتو په پیښه کې درې ماشومانې وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پشکال بارانونو په ثوابې 400 او ملکنډ کې ولاړو فصلونو ته زیانونه رسولي دي. پاکستان او هند پر دې سلا شوي دي چې د دواړو هیوادونو د قومي امنیت سلاکاران به په نیو دلی کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. د اعلان د هند د بهرنیو چارو سیکرتر پرون وروستو لاغې وکړ چې د جمعې پر ورځ په روس کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزې غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړې. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبئی کې د 2008 کال د بریدونو د مقدمې تیزولو لپاره به له یو بل سره مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. پرون په روس کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات په شروع کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په دې وروستیو کالونو کې د دوی ترمنځ اړیکې ډیرې ښې شوې دي او پاکستان غواړي چې له روس سره د کاروبار، دفاع، انفراستراکچر، توانایي، کلتور او په نورو څانګو کې اړیکې نورې هم ښې کړي. بلخوا په دې موقعه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې پاکستان مهم ځای لري او د دوی اړیکې د ملګرتیا پر اساس ولاړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې وسلوال د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي، باید چې د سیمې هیوادونه په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلي غنی پرون په روس کې د شنګای همکارۍ د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې افغانستان ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې له نورو هیوادونو سره ګډ کار کول غواړي.
نوموړی وایي موږ له چین، روس او هند سره چې د سیمې اقتصادي، سیاسي او جغرافیایي سیاسي قوتونه دي پر همکارۍ حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د ترهګرۍ او هم د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخو کې ګډ کار وکړو.
ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په روس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د قربتوب مننه وکړه. بلخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یو غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي او تر څنګ یې حکومت په ډیره صادقانه توګه د سولې لپاره خپلې هڅې جاری ساتلې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وجل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تېره شپه په ډرون برید کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وجل شوی دی. د دې پیښې په اړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لا تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا په ننګرهار کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې له وجې په لسګونه کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. د چین ولسوالۍ اوسیدونکو نن مشال ریډیو تا ویلي دي د وسلوالو ډلو ترمنځ له پرون راهیسې جګړه روانه ده چې د دواړو لورو په بریدونو کې لشلو زیات کسان وژل شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د کویټي شورا یو فعال غړی نیولې دی. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کس مولوي فیض الله نومیږي او د طالبانو د کویټي شورا د پوځي کمیټې غړی دی چې په زابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې وسلوال فعالیتونه کول. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د بوسنیا په سربرینیسا کې نن قهرجنو خلکو په وزیر اعظم الکساندر ووچ کاڼي او بوتلې ویشتلې دي. نوموړي نن د شاوخوا 8000 مسلمانانو سړو او لکانو د ټول وژنې د شلم تلین په مناسبت په دستوره کې ګډون درلود. نن د احتجاج کوونکو لخوا د کاڼو او بوتلو ویشتلو وروسته وزیر اعظم سره د خپل پلاوي په ګاډو کې وتښتېده. د چین په شیجیانګ صوبه کې د چنهام په نامه د طوفان له ویرې تر 8.5 لک زیات خلک خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو نن ویلي وو چې ممکنه ده دا طوفان به د سانمین او شاوشان ښارونو ترمنځ نن ماسپښین راشي. د موسمیاتو سرکاري ادارې ویلي دي چې د چنهام په نامه د طوفان په چین کې د 1949 کال راهیسې تر ټولو سخت طوفان دی. له طوفان سره په تایوان او د چین په شنګای ژینګسو انجوی او فوجیان سیمو کې هم تیز بادونه او بارانونه راغلي دي. اور استه خبردار چې په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلواري ډلې تر کنټرول لاندې پلباب خارګوټي کې د حکومتي سواکونو په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن ویلي دي چې په وژل شوو کې 19 عام وګړي دي چې پکې خسي او ماشومان هم شامل دي. په یاده پیخه کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. الباب د حلب نه په شمال ختیځ کې شاوخوا 30 کیلومتره لرې پروت دی چې پکې اکثره بریدونه کیږي. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل باندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. دا خبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې په شکل بارنو مرګ ژوبله اړولې ده. د مثبتو محکمې اټکل کړی چې دا بارنو لړۍ به تر سبا پورې جاری وي.
کل کو تایو پاسمن کو زړه زړه چې کم دیوالو ندی اغا خو پتیز برانونو کې غیر خبره کې راغورځي کی چې اغا دا تاونو کې خپل مقامان بل جناور دا غین سایت ته وسدي.
په پاکستان کې ورځ تر بلې د توانای بحران کړکیچن کیږي. د توانای د بحران تر شا څه وجوهات دي؟
دا افسوس خبره دا ده کنه چې مونږ چری هم چرته په خپل بجټ کې چری هم چرته د بجلی د پیداوار لپاره د پیسې نه دي منځوري کړی.
د باجوړې اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د پاسپورت دفتر نشټوالي له وجې ته مرګري تزي چې پکې ډېر ستونزې سره مخامخ کیږي.
بیا تا نمبر ملاو نشي بلخ پم پراشي بلم پراشي د سې کې ځنې کسانی دوه درې څلور او پورې ټیم متال ته تیرې هوتا نه چې کې فلاردې دلته د بار خلک بار تر روان دي مزدورونه دي.
د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات په اړه کارپوهان خوشبین ښکاري.
یو ښه ورو ده یو چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هېواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې مرسته.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسه. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له پرون راهیسې د پشکال بارانونو په 400 کې ولاړ فصلونو ته ډېر زیات تاوان اړولی دی. بلخوا په کرک بانډه د اوچا کې درې ماشومانو د یو کور چت راپرېوتو په پیښه کې مړه شوي دي. د موسمیاتو محکمې د صوبې په زیاتره برخو کې تر سبا پورې د تیز بارانونو اټکل کړی دی. نور تفصیل له پیښور د مشال رډیو خبریال شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي اپتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم ای پرون په ټولو صوبو کې د تیزو او توپانی بارانونو او سیلاونو الرټ یا خبرداري جاری کړو. بلخوا پرون راسه دغه شروع شوی تیزو بارانونو 400 سوابې او ملکند کې ولړ فصلونو او ودانو ته ځان اړولې دي. نو بلخوا په کرک بند د اوچا کې د کور چتر پرېوتو پیخه کې درې ماشومان وژلې او د یو زنانه په شمول 15 نور ژوبل کړي دي. د کرک ضلع اسیسټنټ کمشنر حافظ عطاول منیم کرک کې د ماري او ځاني ځان پړوایي
پرون سحر شهری ټیم کې باران شو او باندې دا وڅا کې تو انار باندې کلیږي. هغه ټیم د کمرې چتر پر وتی دی. هغه کې درې ماشومان په کمرې دی. 12 سال 10 سال 9 سال خالد نامه دا چونه فروش ته دا کور کمره ورزیدلې او پنځه کتن زخمیان لري. ځینې زنانه
قدرتی اپتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم لخوا ټاکل شوی چارواکی محمد نواز وایي چې څومره هم زیان شوی دی دغه ټولو سره امدادي هلې ځلې روانې دي او تر اوسه چې څومره هم زیان شوی دی دغه ټولو خلکو ته ټینټونه خوراکي سامان او د کور نور د استعمال سیزونه ورکړل شوی دی
کمشنر صاحب آفس او د ډیپټي کمشنر کرک آفس مونږ په لائن باندې یو مونږ ریوینیو سټاف ته پرون هم ویلي دي هغه هر یو د پلی نن په خپل امر راغلی هم د ډیجی صاحب سره په کانټاکټ کې هم چې کم رسن را روان دي ماته هغه تقسیم کو چې هغه کې ټینټونه دي هغه کې نور اوډا دال چاول چې کم پکیج دي هغه موجود دي په کې یوند یوټنسل چکن دي هغه سامان هم شته دي کټو نام شته دي خلکو ته یو خاص مونږ کو زړه زړه چې کم دیوالونه دي هغه خو په تیز برانونو کې غیر خبره چې راغورځيږي چې هغه دا تاونو کې خپل مقامات
خبر پان کے ویل شیوی دی چیٹول زلوتے زیاتی پنگے خوراکی سامان او دغرنگ نور امدادی تو کی ورسولی دی او د هر قسمه بیړنی حالت ته دوی چمتو دی بلخوا په خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمه په ټوله صوبه کې راتلونکو دوه ورځو لپاره هم دغه شان طوفانی او تیز بارانو امکان سرګند کړی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د کینونکو د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یو ترمیمي قانون منزور کړی دی دا قانون په حق د قبایلی سیمو سینټرانو هم رائے ورکړی دا خو له دې سره دا پوښتنه راپورته شوې چې د فاټا پارلماني غړي خود دې هوا د نور برخو لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخستل شي خو دوی په خپل د قبایلی سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولی په دې اړه له نور تفصیل ته زو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر دا رپورټ
اسلام آباد کې د زیارت پورس د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان لخوا په سینټ کې د اسلام آباد د بلدیاتي انتخاباتو په حواله ترمیمي بل وړاندې کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد وکړل شي په دې مقاده بل په مخالفت کې یو ویش اوټونه راغلل چې لکه بلې د حکومتي غړو سره د بل د نه پاس کېدو فکر پیدا شو د کومې رستو چې د فاټا سینټرانو ته خاص وکړو چې د بل په حق کې دی اوټونه ورکړي کله چې د فاټا سینټرانو په اوټونو کې برخه واغسته نو د بل په حق کې درویش اوټونه راغلل او دا شان دا بل منزور کړی شو که څه هم د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د ټول پاکستان لپاره په سینټ او قومي اسمبلی کې په قانون سازی کې برخه اغسته شي او د فاټنه د منتخب کېدو باوجود هم د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی نشي کولای کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د خیبر ایجنسی نه د سینټر تاج محمد افریدی پر وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ډیره د بدمرغي خبره ده خو دوی هلې ځلې شروع کړې دي او ډیر زر به دوی ته د اختیارات ورکړل شي نو موري زیاته کړه
کوشش روان دی ریفارم په شکل کې روان دی چې موږ د فاټا په اړه کې د فاټا په روایت په مطابق آئین کې چینجز در په راول لپاره موږ ټول کوشش کې لګي امید دی په دوه دی کاله کې موږ په ترم کې په خپل پاس زموږ د فاټا کونسل په شکل کې جوړ شي مدا اختیارات موږ ته ملو شي عوامو ته او عوامي شکل باندې پارلیمنت راځي چې څنګه په آزاد کشمیر کې راځي په داسې شکل کې فاټا کې هم په لوکل ګورنمنت شکل کې الیکشن کېږي په هغه کې به مخ کې قانون سازي
همدا شان چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټانا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
د فاټا پارلیمنتریان اوس پر هیڅ سټېټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنتریان رول د قبایل لپاره هیڅ دی سره کم اس کم د چرشي دو درو میاشت کې زمونږه تقریبا یو پیندش پک میټینګونه وشولو هغه کې چې کوم گورنر اوس ریفارم کمیټي جوړه ده هغه سره موږ میټینګونه وشو ریفارم منسټر ولا سم میټینګونه وشو او نیکست میټینګ څخه کوم نه ان شاء الله موږ دا خواہش ظاہر کرے رہے تو مونگا وہ مطلب دے رہے تھے فوج والا سارا میٹنگ کو نہ کہو
پدی کی قانونی ستون سے صدی او ددی حل صدی کلچ مشال ریڈیو پدی ہا والد فٹا لائرز فورم نمشر او دو قانونی چارو تزیا کار اجاز مومن نو پختن نو ہغا اوے
دا ددی ڈائریکٹ تعلق سے کم دے دا فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق سر دے او پدی کی ذمہ داری دا پارلیمنٹیرین جڑی گی او پدی کی ذمہ داری دا پاکستان دا ہائی سپیریئر جوڈیشری جڑی گی وہ شکل دا یو ملک آئین دی یو آرٹیکل د بل آرٹیکل وایلیشن کوي نو پارلیمنت ته پکار دی چې هغه سو پورې د فاټا په حواله سره ترمیم نوي کړي چې کم بل سینټ پاس کو او کم بل اوس موږ تیارو او پارلیمنت ته وړاندې کوو چې دا بل یقینا به د ترمیم مشي سیکس په کلاس 7 کې او د قانوني اختیارات او قبایلو په پارلیمنتریان چې کوم دي چې دوی ته په قانون سازي کې اختیارات ورکي
یاد دي چې تیر وختونو کې هم وخت په وخت د قبایلی سیمو وکیلانو سپین روبو او سیاستوالو له حکومت د آرټیکل 226 د خاتمه غوښتنه کړې ده چې تر مخه به ټول اختیارات د پاکستان د صدر نه اولسي نمائندګانو ته منتقل شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
درنو اردن کو دمشال اڑی خورونی تا سے غوگے نڑیوال امرستن دو سازمان سازمان سری میاشت د وزیرستان بے کورکل شو کسانو تا د خوراکی توکیو امرستی ورکڑی دی دغه امرستی پرون په بنو خار کی په شاوخوا زرو کورونو کی ویشل شوی دی سازمان وای چې د ژوند په نورو برخو کې به هم دغه کډوالو سره امرستو ته دوام ورکړي نور تفصیل لاسمیر د مشال اړیو خبریال عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې ورو
دا پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی فاٹا چیئرمین اکرام اللہ جان کو کی خیل پوینا دا ٹرکش ریڈ کرسنٹ سوسائٹی پا مدد دغم رستے با جاری وی او نور ہم دغشان پروگرامون لاری دا شمالی وزیرستان یو کڈوال سلام خان دغل دا مشال ریڈیو تا وویل نور مرستندو یا ادارے ہم دغشان دا کڈوالو مرستا وکڑی او خصوصی ڈول دا کڈوالو پا صحت او تعلیم توجہ پکار دا
چکیم دا ترکی ریڈ کرسنٹ والا چکم رو غلی دی داننی کیم مدد وکړلو مش دنیرا ادارې ته دا اپیل کی چې تو دې نه نقل وای سک خپل نه پېږی دلته خلک ولټا رنگ ور کولو چې داده نو شریف تی داسې دی مش نه نو شریف پر اصلي دلی دی مش آئندہ ده دنا دا ګیلامه دو کیه مهرباني دا وشي دلته خلی دان دو چې خوروک تا چې مش دلته صحت تا تعلیم دا دې مهرباني دا وشي مش سره دا بدیشا مدد وکړو او دې حل کې دا ستا وجو ور کړل شي لکه کېل دا تعلیم دا صحت تا
ناصر خان وای ترکیش ریڈ کرسنٹ سوسائٹی پشان نور مرستندو یا ادارے ہم چپ کڈوالو کار کڑی عملی گام واخلی
نمشت دا امداد ترغلا دا ترکیه درابنا و میز پدا بند ډیر خاصی و په چار دو چنیرا این جی او ای می سره دغه نمونه تا ون وکو و کډوال ته ساغ ضرورت اش په میشه کی مې انټری وکړو کیم خلک مې په غاشه ولی دل کوشی پلسه اځي خلک ته ډیر تکلیف وې رشن دې ملاولې
د پاکستان ریډ کرسنٹ سوسایټی فاټا چیئرمین اکرام الله جان کو کې خیل مشال تا وویل د کډوالو مرستو لپاره دوی د ترکیش ریډ کرسنٹ او نورو ادارو په مرسته ډیر پروګرامونه په پام کې نیولې
ترکش ریڈ کرسنٹ دا طرف آئی دو تمنگ اپیل کھڑے ہو دا فاٹا دا کڈوالو دا پارا دو دا زرو دا فیملیانو پیکج منگتا دا روجو دا پارا راکڑو دلتا ترکیان اردن ای زمگا راسترا موجود دی دلتا اوسوا کڈوالو تا منگ دا فوڈ پیکج ورکو انشاءاللہ منگ نور ہم پروگرامون اشتا لکه دا فاٹا زوانانو دا پارا ٹریننگ پروگرامون خوز منگ ار وقت جاری وی اوس منگ دا فاٹا دا سلو دا فوٹبال ٹیمونو دا مرست پروگرام شروع کو دا یتیمانو دا پارا دا کونڈو دا پارا دا رنزورو دا پارا ان شاء اللہ پروگرامونه شروع کوو سپیډ ایجوکیشن د پفاټه کې موږ شروع کوو
د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو په وجه لسلکه خلک به کور شوي چې د مرستندو یا ادارو نه د مرستو غوښتنه کړي دوی وایي د کډوالو په صحت تعلیم او ځوانانو ماشومانو باندې خصوصي پاملرنه پکار دی چې د لپاره د دولت ترڅنګ مرستندو یا ادارې هم عملی کار پیل کړي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
درنو اردن کو د انرجی د چارو کار پوهان وای یواز د پختونخوا په ملکنډ سیمه کې د 8000 میگا واټ بجلی پیدا کولو صلاحیت شه خو د حکومتي پالیسو د کمزوري او سیاسي عزم د نشټوالي لکبل د سیمې ولس د بجلی د بحران سره مخ شوې دي په پختونخوا کې د بجلی د بحران وجوهات اسدي د شاین بونيري په دې رپورت کې اورو چې د یو قهرجن کس په خبرګون پیلېږي
وړکی وړکی وړ بل بچې چې کې ماده حل کې کې ماده تنگ شل اے ګرمي نه مړې دې و دا حالت ته برم نه ملاو کې دې په خپل پیسې باندې شای نه ملاو کې دې
غاړه پلا کې اري
نواز شریف مشته نه دا بچار و دا ولې نه کای اگر بل بچې دا غسې ایسور دې میر کون دې چا کې ما بټنی ازو کلا ګولې دو پلا اور شه دیکھ زنه چې کې ماده مستر باندې دې
داسې قسم آوازونه نن سبا په پښتونخوا کې په عامه توګه تر غوګو کیږي گرمی ډیر ده او بجلی نشته چې لکبل نه یوازې اقتصادي او صنعتي حلې ځلې اغیزمنې شوې دي بلکې ولسی ژوند هم د ستونزو سره مخ شوې دي په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لوی برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وای چې د بجلی د رصد نظام ډیر زور دی چې لکبلې د بجلی لوی برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي. نوموړی وای
د بجلی دا نظام چې زمونږ کم دی کنه په یوازې په پښتونخوا کې نه په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډیر پخوانی پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی که زمونږ سوره لینونه دی هغه لینونه هغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره دا ده کنه جی چې مونږ چری هم چرته په خپل بجټ کې چری هم چرته د بجلی د پیداوار د پاره پیسې نه دي منظوري کړي نه يهودي دي کنه صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست د پاره حکومت پیسې غدي خو چری هغه یو داسې کا مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړل چې دا غي د لاس ملک ته مطلب دی چې د ملک حالت بدلی دي.
د پرمختیایي چارو کارپو شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلې کړی دی. نوموړی زیاتوي
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سنټرلایز کول غواړي. د ډی سنټرلایزیشن بیا خپل لکه د مثال په تور خیبر پښتونخوا ته یو خپل د بجلی د پیدا کولو او د انتظام واک ورکي نو دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي پارزانه به خرڅ نو ډیر ډیر شي کارخانی کاروبار نو بیا لکه درای شي هغه لکه کارخانه دار هغه دا نه غواړي هغه دا سنټرلایز ساتل غواړي. نو د اتلسم نو ترمیم نه وروسته زمونږ کم د دې وطن کم سیاسي لیډران دي کم نور داسې سیول سوسایټي نه پکار دي چې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دې بیٹک په پنجاب دې موږ دې کړتي پاتې نیم کړتي د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلی دی چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10,000 میگاواټ بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کړي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټ بجلی پیدا کیدی شي.
په دې باندې اوس په د لهر نه دا هم ټیکنالوژي چې کوټه ډیم نه جوړې نو د دې لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي والر ډیم جوړېدی شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې دې سه سپارټ چې حالت کې مستقله هوا چلیږي د نور نه د بجلی چې نو ډېر لوی صلاحیت دی چې ایزټ والا یو سروې د نن ډېر مخ کې کړي وا په دې نارت ملکن ریجن په دې کې د 48,000 میگاواټ بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی.
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو ګنټو ډېر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لرې پرتو غریزو او قبایلي سیمو کې خو د بجلی نشتوالی تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکبلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
شاین بنری چې په پاکستان کې د توانایي د بحران او ترشا د وجوهاتو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوم. د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په باجوړ ایجنسۍ کې به د پاسپورټ دفتر پرانستل کیږي. د نورو سیمو په شان د باجوړ ایجنسۍ سلګونه کسان هم په بهرني هیوادونو کې مزدورۍ لپاره تللي دي. د دې ځای خلک وایي چې اوس مهال د پاسپورټ دفتر نشوالي له وجې ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا درز لري چې په سیمه کې د پاسپورټ دفتر نشته او دوی د پاسپورټ لپاره تیمر اگر ته سفر کوي. نور تفصیل د شانواز ترغزي پروپورت کې ورو
دا طالب وسلوالو د شتون او وروستو د عسکري اپریشن په دوران د پاسپورټ جوړولو اداره له باجوړ نه سواد ته وړل شو چې د باجوړ ایجنسی اولس با د سواد کانجو سمیت د پاسپورټ جوړولو لپاره ورتلل ولی بیا دغه دفتر تیمرګری کوزه دیر ته انتقال شو چې بیا هم د باجوړ ایجنسی اولس وای چې په کار ده دغه دفتر باجوړ ته واپس راوړی شي. څو ورځې وړاندې وفاقي وزیر سفران قادر بلوچ ویلی هم وو چې په خیبر پښتونخوا کې به درې اویا نوي د پاسپورټ دفتر پرانستل شي چې پکې شل دفتر به سږ کال او بقایا دفتر به را روان کال ته پرانستل شي. نو هغه دا هم ویلو چې په باجوړ ایجنسی کې په پاسپورټ دفتر جوړولو باندې هم غور روان دی. نو په دغه اعلان د باجوړ ایجنسی قادر خان ډیر خوشاله او مشال رډوتای وویل
چې پاسپورت د دفتر ډېر ضرورت دی او د امن تر څو چې د امن خبره ده نو په باجوړ ایجنسی کې شکر الحمدلله امن اوس بالکل برابر دی، امن راغلی دی، د ملک په نورو حصو کې څنګه صورتحال دغه شان د امن صورتحال په باجوړ کې برقرار دی.
د باجوړ ایجنسی د ولس پوینا چې کله نه عسکري اپریشن شروع شوی په سیمه کې روزګارونه په نیمه پاتې شوي، خلک د مزدوریانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته روان دي چې ورله د پاسپورت د نږدې دفتر ضرورت زیات دی. یو مشر وای
مخکې به کراچۍ لاهور پینډۍ دې ته تو سرور وایي سعودي ته ځو دوبۍ ته ځو چې ګورو بس دس او پندرہ او بیس کسان په لسم او شلم ورځ باندې یو ګروپ دی روان. ځینو خلک دلته د کاروبارونو نه ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر زیات کوشش د دغه لپاره کوي.
او برهان الدین نه مې وپوښتل چې د تیمرګری پاسپورټ دفتر له باجوړ ایجنسۍ نه ډېر لرې دی، نو که خپل مشکلات راته ووایه.
مخکې نه لاړ شي هلته شپه وکړي، چا رشته دار وکړه، یا هوټل کې شپه وکړي، یا جومات کې شپه وکړي، نو بیا سهار ځي تا نمبر کې ولاړی اوس خو سیستم د دې چې خلک قطارونو کې ولاړی نو کوبه تا نمبر ملاو نشي بلک پم پراشي بلم پراشي د شي چې ځنې کسانی دوه درې څلور او پټي پورې ټیم وتال ته تیرې هوتا نه چې کې خلک دلته د بار خلک بار تر روان دي مزدورو لږي.
په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د هغه پخوانی دفتر ودانی لا هم ولاړ ده، خو اولس وای حکومت د خامخه د دغه دفتر سامانونه او عمله واپس باجوړ ته راولي چې د هغوی مشکل ختم شي. شانواز ترغزی، مشاوان ریډیو، محمد ایجنسی.
درنو اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي په سندو کې د چین، روس او د افغانستان ولسمشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه ملاقاتونو کې د دفاعي توانایي او تجارت او د ورکولو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد ګامونو او همکاري په اړه هم خبرې تر شوې دي، چې نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورت کې اورو.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تعاون تنظیم دورزنې سرمشریزه پایتور رسیده چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب درجه ورکړې شو. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ولیدل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خيزا مسلو په پورم نه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور شو. د دوران نواز شریف نریندر مودي ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکو د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه، کوم چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یو پنځه نکاتي اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د ممبئی پیښو پلټنو، پوځي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر، د ماهیګر کېدیانو په تبادله او د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوه دی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه او کشمیري لارښودان بیا د نواز شریف او نریندر مودي په ملاقات نیوکه کړې او وای دی کې پاکستان د کشمیر په مسله او د هندي استخباراتي ادارې را پاکستان کې د لاسوهنې مسله نه دره برسېره کړي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
میرے خیال میں دیکھیے اس کو اس طریقے سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ توقعات آپ کی کیا تھی.
زه فکر کوم په دې داسې تجزیه پکار ده چې تاسو هیلي سوي چې کله نام مودي سه په حکومت کې راغی او هغه د پاکستان په ضد کوم بیانونه ورکړه، د هغې نه داسې ښکاري ده چې تعلقات بیا ډېر خراب کش ته رسیدلي او د دې د سمېدو امکان نه و. خو دا کوم ملاقات چې وشو د پخپله لویه بریا ده چې کم از کم یو ګام خو پرمختګ وشو. او بیا چې په کومو خبرو اتفاق شوی دی نو ټولې مسلې به په هغه ملاقاتونو کې څېړلې شي. نو وایم چې کوم د بد اعتمادۍ ماحول و هغې کې به زه فکر کوم ضرور خوالې راځي.
د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربېره وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وی چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دا رنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان روس سره ګڼلخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي سانګو کې مرسته پسر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. دې دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوی د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دې نو وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ایزې ترقې لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او وی ویل دې سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولې شي. د دې ویناوا د سیمه ایز امن او استحکام لپاره ټول ملکونو لا د انتها پسندې، ترهګرۍ او نشي توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریکه کار کار کول پکار دی. وزیر اعظم نواز شریف اوی چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادنی ذخیرو نه په ښه شان فائدې پورته کولو ضرورت دی او دې لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضایي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو درګو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسې غوږ د خبرونې نمې تر رسیدلې او وخم شوې ده د مازیګر 15 بجې انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز باور.
د خیبر پختونخوا د کرک ضلع مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرک په داود شاه بانډا کې د بارانونو له وجې د یو کور راپرېوتو په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او 500 تنه نور زخمیان شوي دي. د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې بیا ویلي دي چې د پشکال بارانونو په ثواب 400 او ملکنډ کې ولاړو فصلونو ته زیان نه رسولی دي. پاکستان او هند پر دې صلاح شوي دي چې د دواړو هیوادونو د قومي امنیت صلاحکاران به په نیو ډیلي کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند د بهرنیو چارو سکرتر پرون وروسته لاغې وکړ چې د جمعې پر ورځ په روس کې د شنګای همکارۍ د سازمان د سرمشري غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال د یو بل سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې وسلوال د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي باید چې د سیمې هوادونه په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلی غنی پرون په روس کې د شنګای همکاري د ټولنې سرمشري ته په وینا کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې له نورو هوادونو سره ګډ کار کول غواړي. بلخوا د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. نوموړي دا خبرې نن په هلمند کې کړې دي. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د کوټې شورا یو فعال غړی نیولی دی. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په بیان کې ویلي چې دا کس مولوي فیض الله نومیږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نن په خبري شوې خبرې پاڼه کې ویل شوی دی چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تر شپږ پټرون بیټ کې پاکستان او افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وژل شوی دی. وسله والو په دې اړه سندي ویلي. د بوسنیا په سربرینیسا کې نن کارجنو خلکو په وزیر اعظم الکساندر او چچ کاڼي او بوتل ویشتلې دي. نوموړي نن د شاوخوا 300 مسلمانانو سړو هلکانو د ټول وژنې د شلم تین په مناسبت د سوریه کې ګډون درلود او د چین په ژیشیانګ صوبه کې د چنهام په نامه د طوفان له ویرې تر 800,000 زیات خلک خوندي ځایونو ته تللي دي. د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې چنهام په نامه د طوفان په چین کې د 1999 راهیسې تر ټولو سخت طوفان دی.
انی ساجمل واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته شي د مشال اډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې اداري کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو په ملاقات باندې لیک کړی دی. اداري وړاندې لیکي پروس کې د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو خوکتو خواهش څرګند کړو، کوم چې دې اړخ ته اشاره کوي چې د نوموړي په سوچ کې بدلون راغلی دی. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړو چې منطقه کې د امن باوري کولو لپاره به په مشترکه توګه هلې ځلې کوي او هر سلبه د خبرو اترو په ذریعہ هواروي. اداریا اخیری کلی کې شنګای تاون تنظیم د غړو ملکونو لپاره یو غوره پلیټ فارم دی. نو باید چې پاکستان اوس لدې ګټه پورته کړي او نور ملکونه په دې قایل کړي چې ترهګری علمی مسله ده. نو پکار دی چې د هند په ګډون ټول ملکونه د ترهګری د خاتمې لپاره د پاکستان سره مرسته او ملګرتیا وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپل اداریا کې وایي چې د سند حکومت لخوا وفاق ته په 8 جولای یو خط کې لیکل شوی دی چې د مونو مخنیوی د پاره رینجرو ته د اپریشن جاری ساتلو د پاره یو میاش پراختیا ورکړی شوې ده. خودوی به صرف کراچۍ پورې محدود وي او د سین نور 15 ډیویژنونو کې بعد دوی کار نه وي. اداریه مخکلي کې چې اوس پورې سین کې د رینجرو کاروایانو په وجه تر ډیره حد امن راغلی دی او دا نه یوازې کراچۍ کې وو بلکې د سین دننه ضلعو کې هم رینجرو دوران کارو او جرائم پیشه خلکو په ضد کامیابی کاروایان کړی دي او دا په داسې حال کې چې کله د سین نور قانون نافذ کوونکي ادارې په امن وستو کې ناکامه شوې. نو سن حکومت د نور سیاسي ګوندونو په مشوره صبح ته رینجر راوستل او دوی ته اختیارات ورکړل. اداریا اخري کې لیکي چې رینجر صرف کراچی پورې محدودولو له وجې سن به په دوو برخو کې تقسیم شي، او بل د دې دا مطلب دی چې ګنی بدامنی یوازې کراچی کې ده او نور سن ښه پر سکونه دی. سن د حکومت له پکار دي چې د رینجرو لخوا روان اپریشن دی نه خرابوي، او څنګه چې دوی کار کولو هم هغه رنگ دی ورته د کاروایانو اجازت ورکړي، ځکه چې د داسې قسمه فیصلو سره به د ولس په ذهنونو کې د صوبایي حکومت په اړه شکونه راپیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ترنو اردن کو په نړیوالو مطبوعاتو کې مول امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز او امریکایي مجلې نیشنل انټرست څخه پر جلا جلا موضوعاتو لیکل شوی دوه مقالې راخستې دي. دغه مقالو مهم ای برخې بریوال کاکړ ناورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه د مقالې په پیل کې لیکي چې د افغان حکومت استازو دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په پاکستان کې له داسې طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي چې واک نه درلود. د افغان حکومت استازو ویلي دوی چې د طالبانو له کومو استازو سره ژغېدلي، هغوی د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور په سلا راغلي وو. ورسپانه لیکي چې په دې خبرو اترو کې شریک د افغان حکومت استازو کابل ته له ستنېدو وروسته ویلي چې په طالبانو کې په دې اړه اختلاف مخ پر پراخېدو دی چې له افغان حکومت سره باید خبرې وسي او کنه. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ادعا وکړه چې د خبري اترې پاکستانیو چارواکو په خپل لاس کې اخیستي وي، او له داسې طالب استازو سره یې د خبرو اترو زمینه برابره کړې وه چې واقعي نه درلود. ورسپانه لیکي چې په چټکۍ سره تیتو پرک کېدونکی د طالبانو تحریک به د سولې پر خبرو اترو ډېرې بدې اغېزې ولري، او دا اندېښنه دا پوښتنه راپورته کوي چې د خبرو اترو ملاتړ کوونکي طالب مشران به تر کومه حده اغېزناک وي. نیویارک ټایمز لیکي افغان چارواکي تمه لري چې له طالبانو سره به د خبرې اترې په هیواد کې د سولې ټینګښت په لړ کې ګټورې ثابتې سي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په مری شارګوټ کې په ترسره سوو دې خبرو اترو کې دواړه غاړې پر دې سره سلا سوي دي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره لیدو کتو ته دوام ورکوي. بل پلو د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي که چیرې په دې خبرو اترو کې له شریکو مرکچیانو څخه ځینې غوسه سي، نو دا به حیرانوونکی نه وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې اوس دا خبرې اترې یو داسې پړاو ته رسېدلې دي چې پکې شریکې ټولې غاړې د ځان د امنیت او عزت مسله ګڼي. مجله زیاتوي چې د ایران دا ګام به دا هیواد لا د یوازیتوب پر لور بوزي، کوم چې د درو لسیزو پخوا جګړې په لړ کې د لویدیځ د مهمو هیوادونو پر ضد د قانوني کاروایي خبره کوي. نیشنل انټرست لیکي دا ګام به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د ولسمشر حسن روحاني لخوا د هغه څه ترلاسه کولو هڅو ته زیان ورسوي کوم څه چې هغوی د خبرو اترو له لارې ترلاسه کول غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترنو درکو مشال رادیو ته تاسې غوږی د روسیې په اوفا ښار کې د شنګای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او په سرمشریزه کې منځنی اشیا او په مجموع کې سیمه ته د اسلامي دولت د لیدایش د غواخ د خبرېدو په اړه تاوده بحثونه شوې دي. په دغه غونډه کې د داعش د اسلامي دولت وسله والې ډلې د په اړه د بحثونو نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې ورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د رسیدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتېدونکی فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غني سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت له پلوه کوم مهم بدلون رانه وست. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطي ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي. خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د پتیرا یو لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تیره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بېله شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونۍ غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. د شنګهای د همکاري د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتی ستونزو بحث وکړ او موافقه وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ وکوي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثباته کړي.
A significant number of them
terroristan lakume khwarazi yow ziyat shmir istaso lakhpalo hewadun razi aw zamun khawra istemalawi so staso hewaduna ya de simi nor hewaduna be sabat takri mugbayat stunza tashkhis kru aw itraf kru che doy la muk sara aw de afghanistan la hukumat sara kum siyasi stunza na lari khud doy plan lari che zamuk sima be sabat takri
stabilize our region.
د شنګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غنی همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو د قربتو په خاطر یې مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
دا مشال ریډیو دا
درنو درګو د مشال اړیو خبرونه ته تاسې غوږی د ننګرهار اچین ورسوالۍ کې د اسلامي دولت او وسلواله ډلې ترمنز په خپل منځي نښتو کې تر دېش پوری ماشومان او زنانو ته مرګ او ژوبله اوختي او په اصلګونو کورنۍ د جګړې له وجې د پرمنه سیمه ته کډه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال اړیو خبريال شاه محمود اشنواري راکوي.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دولت دوه مخالف وسلوالو ډلو ترمن له پرون راهیسې خپلمندي جنگونه روان دي چې د دواړو لورو په بریدونو کې د عامو خلکو کورونه لګیدلي، لشلو زیات ماشومان، زنانه او قومي مخور وژل شوي. دا رنګ دوی وایي د دغو جنگونو له امله په سلګونو کورنۍ نورسي متره کړه شوي دي.
لاس کسه تو زنانه چې دی هغه زخمیان دي، شل کسه ماشومان مړي دي. دلته خو دوی ډیره غټه وسله لري سره د څورزي توپچی د غن کې کې جنداختونم کې کېږي. ملکی تلفات کشته ده ځکه چې خلکو په کورونو ملکی او بیگونه خلکو په کورونو باندې مرمۍ لګیږي.
نو دوی سره خو استجنل او وانونه او مطلب زغه کالو پنځونه اضافه وي او مطلب مزایل مشاټ کول غواړي. مزایل ویشته ده لکه دزګاو مزایل نه په دغه باندې دا کورونه ویشته، مطلب خلکو تقریبا سلګونه نه چې په زرګونه کورونه تقریبا 15000 خلک را ماجر شوی دي. کورونه کول نه پاتې کړي کوم کس پاتې او مانده او راتلین سو یا مریض هغه د کورونو رويسته.
د دې ولسوالۍ یو تن ملک کمنګول ویل چې دا مخالکو تلفات زیاتره د دایښ وسلواله ډلې په بریدونه کې راول شوې. د ویل دې ډلې له تلور تنو څخه چې قومي مخور دي سرونه پرې شوې.
دا په غزو کې لري او روسا دا چې دغه وازره تلور کا سبي نشه لال کړي کنه واغ دې نو څه دا معلومات موږ له څو شي راکول چې مطلب دایښ سره موږ رابطه نشته او کوم خلک ټول راوتلي روسا تلور کا ثاني لال کړي نو هغه پته نشه دې څو کا لال کړي.
د دې ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکو خان شنواري ویل چې دا ځل دایش په یو نوې بڼه راغلی. د ویل دې ډلې سره درنې وسلې او پولیسو کې پاکستانی ملیشې دل کیږي.
د دې کې نوې تشکیلونه راغلي، نوې جنگیالي راغلي، ملیشې د پاکستان فوج دی، د پاکستان د قبایلي علاقو نه نوې جنگیالي راغلي دي. 2000 تعداد ډیر دی. دا مامن دریم نیولې ده، پیخې دریم نیولې ده، والي چې دا چینو له سوالي نورې ده منطقي هم مونږ خپل لغلانې ولکې لاندې راولي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې په اچین ولسوالۍ کې دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو زور اخیستی او له عمله یو شمېر کورنۍ نورو سیمو ته راکډه شوي. خو په خبره یې چې تیر مازدیګر په یاده سیمه کې پر وسلوالو د بې پیلوټه الوتکې هوایي بریدونه هم شوي چې درانه تلفات یې ورته اړولي دي.
دواړه منځ کې جنګونه لږ شدت اخیستی دی په مامندره منطقه چې د چین ده. نو بیا مازدیګر کې یو هوایي برید هم شوی و چې په هغه کې یو تعداد مخالفین وژل شوي وو. یو سلسله کورونو ته هم زیان رسیدلی دي. نن هم هغه معلومات د امنیتي ارګانونو نه غوښتلي چې موږ ته دقیق معلومات راکړي. هغه منطقه داسې چې تک وته لږ تاسو په جریان کې استي لږ مشکلات وو. پخوا نه هم هغه منطقه کې د طالبانو شتون وو. نو موږ هم کوشش دا دی چې د خلکو نه دفاع وکړو. نو کورنۍ برید هم په دغه سلسله کې وو چې باید هغې پرې نږدو چې نور مخکې راشي.
د سیمې د خلکو په خبره همیش لپاره د دوو وسلوالو ډلو په خپل منځي نښتو کې عامو خلکو ته زیانونه رسیدلي. له دې وړاندې د هسکې مینې کوټ بټي کوټ اچین او نازیانو ولسوالیو څخه هم په سلګونو کورنۍ د دوو وسلوالو ډلو د خپل منځي نښتو له امله نورو امن سیمو ته راکډه شوي وي.
درنو اوریدونکو د اچین ولسوالۍ په کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د خپل منځي د خپلو کې د نښتو په اړه تاسو رپورټ واورو. غزنی ته د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده چې وروستو په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او تر اوسه پورې پکې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې نښته کې او عملیاتو کې تر 100 زیات نور وسلوال هم ژوبل شوي دي. نور تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې اورو.
طالب وسلوالو پرون د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي وو چې وروسته د ملي اردو سرتیری د سیمه ایزو پولیسو په ننګ وتلي او تر 40 زیات طالب وسلوال یې وژلي او ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په نښته او وروستیو عملیاتو کې 13 تنه طالبان وژل شوي چې د شپږو جسدونه یې پر میدان پاتې دي او 21 تنه نور ژوبل شوي دي. په دغو نښتو کې 1 تن سیمه ایز پولیس هم وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. په غزنی کې د 303 تن در قلی اردو د 3 لیوا ویاند بریدمل نور محمد خان وایي په سیمه کې د 2 تصفیوي عملیات اوس هم روان دي. دی وایي طالب وسلوالو په جبهه توګه د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو خو د ملي اردو سرتیرو بیرته له سیمې وشړل.
په ګیلان ولسوالۍ کې په بختیار واړه کلي کلو کې د سیمه ایزو پولیسو په پوستو دي. په هغو پوستو باندې دښمن ډله ییز بریدونه کړي وو. موږ ځواکونه کومک د پولیسو سیمه ایزو پولیسو ته ورسېدل. په سیمه کې چې بیا په دې میدان په جنګ کې تقریبا 6 جسدونه د دښمن پراته وو. یو تعداد سپکې درنې وسلې دي موږ
طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې طالب وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو جبهه بریدونه زیات کړي دي خو زیات دغه ډول بریدونه د طالبانو په درنه مرګ ژوبله پای ته رسیږي.
درنو اوریدونکو د مشال اړیکو خبرونه تاسو غوږی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هرکلی کړی دی او دا یې په افغانستان کې د امن په لور یو ښه پرمختګ بللی دی. د امنیت شورا 1500 غړو پرون یو اعلامیه خبره کړې چې نور تفصیل یې د عصمت ساروان په رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو هرکلی وکړ او هغې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لور ته یو ګام وباله. د امنیت شورا 15 غړیو هیوادونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دوی دواړه خواوې تشویقوي چې خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت دوامدار دیالوګ ممکن شي. د شورا په عین حال کې د پاکستان، چین او امریکا د رغنده رول ستاینه کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د جولای په 10 د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي شارګي کې مخامخ خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړو لورو د سه شنبې په شپه په دې ناسته کې د سولې پر راتلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه. د شاغلی مستغنی په وینا افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خواوې باید د خپلو غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نه شي او راتلونکو غونډو ته یې وړاندې کړي څو د سولې خبرې بریالۍ شي. امنیت شورا په دې خبرو کې د ډیالوګ د دوام په اړه د دوړو خو د ژمنی هرکلی کړی او په عین حال کې په دې ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې ښځې مهم او حیاتي رول لوبوي او غوښتنه کوي چې د سولې د خبرو په هره پروسه او هره مرحله کې دي ښځو ته بشپړه او برابره ونډه ورکړی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیت شورا غړیو د سولې پخلاینې ولسواکۍ او پرمختګ په لاره کې د افغانستان د ملاتړ په اړه پر خپلې ژمنې تاکید وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وروسته له دې ممکن شوي چې د افغانستان نوي حکومت له پاکستان سره اړیکې ښې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
درنو اردوونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواګي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو تر لپاره د پاکستان د کوربتوب هرکلی کړی دی. دا مذاکرات په تیرونی کې د مری کې تر سره شوی وی. دا چې د دوړو هوادونو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او خپل منځ کې بے باوري ختمولو لپاره سرنګه په ګډه کار کولی شي په دې اړه د فرخنده اسد دا رپورټ ورو.
د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دوانو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړو. افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دوانو غاړي پر دې هم سلا شوي دي چې په روانه میاشت کې بعد د خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پریږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دوانو هیوادونو ترمنځ بے باوري ختم کړي او کنا په جواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لډیر زمانو را په دغه وا د طالبانو سره باید مستقیمه اړیکې درلودلې او مسله او بل مسله دا ده چې دا سب ته چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او اغه پريشر په طالبانو باندې لري چې د دسي مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ځلکت پیدا کړي یا کپسټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا چې دا له وخت مخکې سوېز پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړي، تمام خپل دغه خبرو اترو شروع او د ناستې مخامخ ناستو او پراتونکو میاس کې دغه خبرو بیا پایل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده. یله چې دوام وکړي پاکستان مکلفیت لري د افغانستان یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته.
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای د دوانو هیوادونو ترمنځ اکثرا د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دوانو هیوادونو د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
بیان بازی کی بجائے دونو طرف کے جو
باید دواړي غاړي د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمی دي. نو باید دواړي غاړي د پولي څارنه زیاته کړي ځکه چې ترګر دواړو خوته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي جوړوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
په اول ګام کې د کرخې د ډیورند کرخې دواړو خواو ته ټول بهرني جنگیالي باید د سیمې نه وشړي. په لومړی ځای کې سیمه کې اکستریمستانو او عرب چچنیایی ازبک او د ټول نړۍ توریستان چې دلته راټول شوي دي دوی هلته ستونزې جوړه کړې. دوی د دغه سیمې کلچر تر پښتنه ځان راوړی او جنګي کلچر هلته راوړ. زه فکر کوم که دغه خلک له دغې نه ووځي سیمې دواړه خواوې پښتانه دي. دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو. دوه مسله دا ده چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر د سیمې د علم د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو د هم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی د خبرونې اخري رپورټ سس پام را ګرځوم. ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په سخت دریځ ډلو د بندیزونو باوجود په نور نمونو خپل فعالیتونو ته یې دوام ورکړی دی. په مقالې کې راغلي کچري حکومت په رښتیا د ترهګرۍ خلاف عملیات کول غواړي نو دغه شان ورپکو ډلو خلاف کاروایی وکړي. د مقالې نور برخې په دې رپورټ کې اورو. ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د ورپکیتوب تر شا مهمو وجوهاتو کې یو دا هم کېدلی شي چې حکومت د سخت دریځ ډلو په اړه په اندېښنو سترګې پټې کړې وي. د پاکستان د ریاست او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سینټ ته وینا د دې خبرې سم عکاسي کوي. ورسپنه د قادر بلوچ په حواله لیکي چې د جماعت دعوه او لشکري طیبه ترمنځ د رابطو یا تړاو هیڅ ثبوتونه نشته نو ځکه د دغه ډلو خلاف کاروایی نشي کولی. ورسپنه زیاتوي چې د نوموړي بیان نخکاري چې دوی هم د فوج په شان د خو او بدو ورپکو پالیسي خپره کړې ده. ورسپان لیکي که څه هم وفاقي وزیر تر اوسه پورې پاخه ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي او د جماعت دعوه مشر حافظ سعید هم د رابطو انکار کوي، خو په حقیقت کې جماعت دعوه او لشکری طیبه په دوو نومونو یوه ډله ده. ورسپانه تاریخي تناظر کې لیکي چې کله په 2002 کال کې په لشکری طیبه بندیز ولګېدو نو هم دغه ډلې خپل نوم په جماعت دعوه بدل کړو. حافظ سعید د لشکری طیبه مشر وو. ډان ورسپانه سینټ ته د وفاقي وزیر د بیان په حواله سره لیکي چې په هغه هیواد کې دا یو دوامداره مسله ده چې ورپکې ډلې په نوي نومونو خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا یوازې جماعت دعوه پورې محدود نه ده. جیش محمد، سپاه صحابه او تحریک جعفریه چې پرې بندیز دی خپل نوي نمونه سره کار کوي. دغه ډلو یوازې نمونه بدل شوی دی او مشران یې هم هغه دي. ورسپان لیکي چې د پیښور پر آرمی پبلک سکول بریدروستو ډېر سخت غبرګونونه مخې ته راغلل، خو د ترهګرۍ ضد پلان کې د دغه شان ډلو خلاف کاروایی په اړه څه نه کیږي. ډان ورسپان لیکي چې یوه خبره د جنگ په میدان کې د ورپکو پر ضد جګړه کول دي، خو بل په خاریو کې د دغه ډلو پر ضد موثر عملیات کول دي. په دې کې تر ټولو غوره لاره د دغه ډلو مشرانو خلاف کیسونه جوړول دي، د دوی شتمنۍ کنګل کول دي او د دوی د پروپاګاندې لارې نیول پکار دي. ورسپانه زیاتوي چې یوازې پابندي لګولو سره کار نه کیږي او قومي اکشن پلان تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ډلو پر ضد بغیر له توپیره کاروایی ونشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه اوریدل چې د پښې بوتي را رسیدلې وي. سو شبي پاتې دي چې انیس اجمل ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کړی.
دا خبر پختونخوا په کرک ضلع کې مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرک په داود شاه بانډا کې د باران له وجې د یو کور راپرېوتو په پېښه کې درې ماشومان وژل شوي، 5 تنه نور زخمیان شوي دي. د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شکل بارانونو په سبب یې چارسدي او ملکنډ کې ولاړو فصلونو ته زیان نه رسولی دي. پاکستان او هند پر دې صلاح شوي دي چې د دواړو هېوادونو د قومي امنیت سلاحکاران به په نیو ډلهي کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند د بهرنیو چارو سکتر پرون وروسته لایې وکړه چې د جمعې پر ورځ په روس کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشري غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال د یو بل سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې وسلوال د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي، باید چې د سیمې هېوادونه په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلي غنی پرون په روس کې د شنګای همکارۍ د ټولنې سرمشري سیتا په وینا کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې له نورو هېوادونو سره ګډ کار کول غواړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. عبدالله عبدالله نن په هلمند کې دا خبرې کړې دي.
د افغانستان د ملي امنیت او ممیری ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د کویټي شورای یو فعال غړی نیولې دی. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس مولوي فیض الله نومیږي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نن په خبري شوي بیان کې ویل شوي دي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تېره شپه په ډرون برید کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر حافظ سعید خان وژل شوی دی. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بوسنیا په سربرینیسا کې نن کارجنو خلکو په سری اعظم الکسندر ووچچ کاڼي او بوتلې ویشتلې دي. نوموړي نن د شاوخوا 8000 مسلمان سړو هلکانو د ټول وژنې د شلم کلین په مناسبت دستوره کې ګډون درلود. او د چین په شیشانګ صوبه کې د چنهام په نامه د طوفان له ویرې تر 3 لاکه زیات خلک خوندي ځایونو ته تللي دي.
درنو اوردونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. هم دې سره زستاسو کوربه ګلایاز د خبرونو وینکی انیس اجمل، تکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال رادیو خوندورو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام ولرئ او خوشحاله او آباد اوسئ.